ریمه یو اړخیز اوربن هم اعلان کړو. او پرون ویسټ انډیز د دوهم ځل لپاره د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام اتل شو. هغوی بیګا د هندوستان په کلکته کې انګلستان ته په څلورو وکټو ماته ول.
او اوس هم د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورځپاڼې خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې دا فیصله چې په صوبا او قبیلی سیمو کې به غیر قانوني مواصلاتي ټاورې ختمول شي د ستاینې وړ فیصله ده. خو په کار ده چې دا ټاورې هغه وخت ختم کړي شوی وي چې کله د افغان موبایل سیمونو په ذریعه په پیښور کې له تاجرانو کلنګ اغستل کېدو. د ادارې په وینا چې داسې ویل کېږي چې په پنجاب کې هم دارنګ ټلیفون کالونه وسولېږي چې معنی دا شوه لفاټه او خیبر پښتونخوا وروسته دا معامله ټول پاکستان کې خوريږي. نو دوی باور لري چې اپیکس کمیټې کې کومه فیصله شوې ده دا به عملي کړي شي. ادارې زیاتوي چې دا یره هم د چې د دې سیمونو په ذریعه کوم کلنګونه غستل کیږي دا وسلوال کاروي او د دې په ذریعه دوی ته فاندنګ کیږي. نو دې اړخته به پاکستان او افغانستان دواړو لا سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي. ادارې اخر کې وایي چې د لړکی افغان حکومت د دې موبایل سیمونو ریکارډ ورکولو باندې رضا شي نو هیله ده چې د ډیرو پټنځایونو به پته ولګول شي. او دا چې سخت دریځ نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی بلکې د افغانستان د استحکام لپاره هم لوی خطر ګرځېدای شي. نو باید چې افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان مرسته وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس په خپل ادارې په پاکستان ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې ایران د پاکستان خلاف منفي هلو کې ککړ نه دی او د هندي افسر د نیولو معامله دی له پاکستان ایران تعلقاتو سره نه تړل کیږي. ادارې وړاندې لیکي به شک چې د پاکستان او ایران خپلو کې تعلقات خاړخته روان دي خو ځینې قوتونه نه غواړي چې د پاکستان ایران تعلقاتو ته وده ورسي نو ځکه دا قسمه خبرې رامنځته کوي. او همدا شان دغه قوتونه د پاکستان ښه تعلقات له افغانستان سره هم نه غواړي او چې کله هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره نږدې کیږي نو څه نه څه مسله را پیدا شي. ادارې اخر کې وایي پاکستان لبا پوره پوره کوشش کول وی چې دغه قوتونو سازشونه ناکام کړي او دواړه ملکونو له پکار دي چې دغه قوتونو د سازشونو نه ځان خبر وساتي او خپل تعلقات ښه کولو لپاره نور اقدامات وکړي. همدا د منطقي د امن او پرمختګ ضمانت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د وایر به پانه لیکي چې تر کومه پاکستان د ترهګر ډلو په اړه خپل سوچ نوی بدل کړي تر هغه پورې نه په سیمه کې امن راتلې شو نه په پاکستان کې. بلخوا سٹار اینڈ سٹرایبز به پانه لیکي په افغانستان کې درغلي او بډیر شوتونه دومره زیات شوي چې دغه هیواد پرمختګ یې ودرولې. د دوانو لیکنو مهمه برخه زموږ له همکار مجید بابر ناورو.
دیوایر وپانا په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په شمنه کړې ده چې جهادي ډلې به د خپل یو بشپړ ځواک په توګه په افغانستان کې ځکه وکاروي چې دغه هیواد کې د هند مخ په زیاتېدونکي اثر ختم کړي او کشمیر کې د هند پر ضد نیخ پنیغه استعمال کړي او په خپل هیواد کې کمزوري کړي. د راپور له مخه د پاکستان لخوا د دې تګلارې دوه مخه دي. یو دا چې په پاکستان کې په ټولنه کې سخت دریزي دومره د حد زیاته خوره کړي چې تر جهادي ډلې جوړې کړي او د هغوی لپاره د نورو ځوانانو د برتای لار هواره کړي. خو د دې ترڅنګ دویمه چې کومه مهمه خبره ده هغه دا چې دغه ډول جهادي ډلې بیا خپله نظریاتي تګلاره هم پر مخ وړي. لکه د بیلګې په توګه د پاکستان پوځ غواړي چې افغان طالبان یوازې په کابل کې شرعي نظام نافذ کړي. دغه جهادي ډلې په اسلام آباد کې هم دا ډول نظام غواړي. د مقالې په خبره د دې ټولو تګلارو نتیجه دا وته چې جهادي ډلو ډیر لوی پرمختګ وکړ او دومره پیاوړي شول چې اوس د پاکستاني ریاست پر هم واک کمزورې شوې ده او نشي کولای چې خپل کنټرول کې وساتي. مقاله زیاتوي چې کله د پاکستان ریاست د دومره پیاوړو جهادي ډلو سره مخ شو کوم چې د دوی د تګلارې په نتیجه کې رامنځته شوي ول نو بیا یې د ښه او بدو طالبانو مفکوره مخې ته راوړه او اوس هغه طالبان چې ګاونډي هیوادونو کې فعالیت کوي هغوی ته ښه طالبان ویل کیږي او کوم چې په پاکستان کې ترهګري کوي هغوی ته د بدو طالبانو نوم ورکړل شو. مقاله زیاتوي چې تر کومه پاکستان دغه جهادي ډلې د خپلې بهرنۍ تګلارې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره کاروي، تر هغې پورې به د جهادي ترهګرۍ لړۍ روانه وي. بلخوا سټار اینډ سټرایپس ویبپاڼې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د درغلۍ موضوع راخیستې ده او لیکي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرال جان اف سوپکو ویلي دي چې په افغانستان کې د درغلۍ روانې لړۍ نه یوازې په دغه هیواد کې د ریاست قانوني او د پرمختګ لارې بندې کړي دي، بلکې د طالبانو په شمول چې څومره وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي هغوی هم پیاوړي شوي دي. جان سوپکو ویلي دي چې د امریکا حکومت ته په افغانستان کې د روانې درغلۍ په اړه په شروع کې دومره ادراک نه و، چې ګوندې د دې له وجې به د امریکا قومي امنیت او ګټو ته دومره زیان ورسي. د راپور له مخه چې په افغانستان کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر امریکایي او د افغان حکومت لخوا احتسابي ادارې جوړې شوې وي، خو تر دا مهال تر دغو ادارو لخوا په دې لړ کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په پاکستان کې سینماګانې ورځ په ورځ کمیږي او د سینماګانو مالکان په خپلو سینماګانو یا خو پلازې جوړوي او یا یې کاروباري مارکیټونو کې بدلوي، چې د فلمي صنعت سره تړلو خلکو پرې اندېښنې ښودلې دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
دا د پښتو فلمونو هغه دور وو چې خلک به سره د خپل کوروالو د لری لری نه د فلم کتو لپاره سینماګانو ته تلل. د کال 1990 نو وړاندې په ټول پاکستان کې لوو نیم سو نه زیاتې سینماګانې وي. په لاهور کې د فلمونو د ډایرکټرانو او پروډوسرانو په یو غونډه کې ویل شو چې په پاکستان کې په فلمی صنعت باندې هیڅ توجه نه ورکول کیږي او د دې سره سره غیر معیاري فلمونه جوړیږي، چې لکه بلې د سینماګانو مالکانو خپلې سینماګانې په مارکیټونو او کاروباری مرکزونو کې بدلې کړې. کله چې مشال ریډیو په دې صورتحال باندې د پښتو فلمونو د پخوانی اداکار او لیکوال نصر محمد خان نو پختل، نو د هغه وینا وا
د عوامل چې راځي د کمیدو د دری خبر یو پکې تروریزم راځي. دې سره دغه وجه به ادا وا موږ لا ټلویزیون هم راغی، موږ لا موبایل کې او فلمونه راغلو، سی ډیز هم راغلو. نو هر سړی به سینما ته تلو په ځای په خپل ډرینګ روم په خپل اجرا په خپل کور کې کینه او فلم وګوري. نو لکه بلا سیزونه غراله نو خلق سرا چایته ډیر ګډ شو. په دیو ځبان دی دغه سینما جوړې دل چې کوم دینو اغا کم شو او چې کوم موجود وي موږ سرا نو اغا کمرشل بلډینګونو کې په مارکیټونو کې چین شو.
همدا شن چې مشال ریډیو په دی اړه د پښتو فلمونو د پروډوسر ملک سیف الله نو پختل، نو د هغه وینا وا باید چې فلمی صنعت حکومت په خپل ولکه کې واخلي او د سینماګانو د جوړولو او آبادولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي.
څنګه سینماګان ولی وران جوړه ته خاص کړ د پیښور خبر حکومت کړه چې ایم ایم حکومت راغو نو دې داسې پالیسی ولکه چې دې فکر دې سینماګانو ته پښو او بیا دا چې اولادې کدا ان سنټر والا شو او دا چې نور خلک چې هغه را پاسې دو دا خلک لکه تاړه خبرو کې چې عوام فلم نه ګوري، بالکل ګوري فلم کتارو کم شي دې به ترين فلم ته جوړ شي نو عوام ورځي او خلک ګوري. فلمونه خلکو نه کوي، نه خلکو باندې جوړه دا لري. پنجابۍ د اردو فلمونه تقریبا ختم دي او پښتانه دې هم فلمونه
د فلمی صنعت سره د تړلو خلکو وینا د کچری په پاکستان کې فلمی صنعت ته توجه ورنکړې شو، نو د دې سره تړلي یو شمېر هنرمندان به له بیروزګاری سره مخ شي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو.
اوریدونکو، په پیښور کې د پښتو ستر صوفي شاعر رحمان بابا د اورس په سلسله کې د اتوار په ورځ د هغه په مزار یو ادبي غونډه جوړه شوې وه چې په کې په لویه کچه شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو او خلکو شرکت وکړ. د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی هم دغلته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ را لیکلی.
کلک پغاڑ کا زنارد درویشانو دا کرم پ درویشانو د مولا دے صفتنا دی بشمار د درویشانو ردوان هم په جنت
دا کلام د پختوسته صوفي شعر عبدالرحمن بابا دی چې په بخور کې د مشاعره په وخت د نوموړي یو مینوال وړاندې کړو. دغه مشاعره د رحمان بابا د اورس په سلسله کې د اتوار پوره جوړه شوې وه چې ورته بخور، مردان، چرسده، کوهاټ، اورکسو او د خیبر پختونخوا یو شمېر نور سیمونه علاوه بلوچستان افغانستان نه هم شاعران، لیکوالان او د رحمان بابا مینوال راغلي وو. شاعرانو په خپلو نظمونو او تاثراتو کې د رحمان بابا په افکارو رڼا واچوله او هغه د انسانیت یو عظیم شاعر وګرځولو. افغانستان نه راغلی یو شاعر او لیکوال ډاکټر مجاهد مشال لوډیو ته وایي که د نړۍ په کچه پښتانه څنګه هم خودلی کېږي، خو د پښتو اصل عکس دا دی چې د خپل تاریخ، ادب او روایتو سره مینه کوي، خپل مشاعر او ملي اتلان یادوي او د دغسې دستوري او مرکې په کولو دنیا ته ښایي چې پښتانه امن خوښي دي.
الحمدلله پښتانه ژوندی قوم دی، خو متاسفانه چې یو بس داسې تحمیل شوي او دا هلې ځلې باید مونږ وکړو. دا زموږ مسؤلیت دی، دا د ځوانانو مسؤلیت دی، دا د علماو مسؤلیت دی چې دا لر او بر دا پښتانه دا یو ورونه دي، د دې یو نیکه دی، یو قوم دی، یو قرآن دی، یو کتاب دی، یو بیرغ دی، یو کلمه ده. دا پیغام د قلم پر ژبه چې دی خلکو ته ورسیږي، ستاسې ځوانانو په وسایلو چې ورسیږي.
د غونډې پر مهال د رحمان بابا د مزار په ودانۍ کې د کتابونو او خوراکونو خصوصي سټالونه هم لګول شوي وو او پولیسو کلکه پیره ورکوله. د ډېرې شوقدر محترم ګول چې د رحمان بابا مینوال د مشال لوډیو ته وایي هر کال دغه عرس ته راځي او دلته راغلیو مېلمنو خدمت کوي، ځکه چې د ده په زړه کې د بابا یو ډېر لوی مقام دی.
دې کې نه څوک څه چا نه څوک غواړي، نه څوک چاله څه ورکوي، بس د بابا سلام له راغلي دي او خدای دې دا سلام قبول او منظور کی هر رنگا. او دا یو ډیر خسته دنیا باندې یو ډیر شخصیت تیر شوی دی په نبی علیہ السلام باندې مشکو او موږ ټول پیژې کاریو بای رحمان.
د رحمان بابا د غدری ورځنی اورس د پیښور په حزرخوانی کې د هغه په مزار د جمعې ورځې شروع شوی وو چې دا 13 ورځ پای ته ورسېدو. واضح دی چې د رحمان بابا کلیز اورس د 1922 کال راهیسې د رحمان ادبي جرګې لخوا هر کال لمنځل کیږي. د ټولنې مشر پروفیسر داور خان داود مشال لوډو سره د خبرو په وخت د صوبایي حکومت دغه ګیله وکړه چې دغه اورس په لمنځلو کې ورسره د زړه پورې مرسته نه ده کړې.
دلته په کار وه چې دوی راغلی وې، زمونږ سرپرستی کړې وې، ولې چې د دوی به عزت شوی و. رحمان بابا خو یو ډېر لوی شاعر دی، د لریبر پښتونخوا یوازې قومي شاعر نه دی، بین الاقوامي شاعر دی. نن دلته په زرګونو خلک راغلي دي دا غپا مزار باندې دا دې مشاعری کوي او دا عقیدت ګلونه پیشین دي، لیکن صوبایي حکومت زمونږ پښتنه قدرې ونه کړله.
یاد د وی چې په 2009 کال کې وسلوالو د رحمان بابا مزار په بمونو وران کړی وو، چې بیا وروسته د خیبر پښتونخوا تیر حکومت په 2012 کال کې د خدای بخلی بشیر احمد بلور په مشرۍ کې د مزار موجوده ودانه آباد کړه. د رحمان بابا په حق له د شوی تحقیق لمخه هغه د کوم غوریاخیل مومند وو، پلار نوم یې عبدالستار وو. د پیښور په بادر کلی کې 1402 او 1450 میلادي کال کې پیدا شوی وو. دغه شان د هغه د وفات نیټه 1901 میلادي کال خود لکی گی. تارک رگزے، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبه.
اوریدونکو اوس هم راځو اونې زی خبرونه مشالونو ته. د نن په مشالونو خبرونه کې د نوموړي خدای خدمتگار عبدالملک فدا د ژوند او مبارزه په اړه اورو. کوربا شاهین بنیرې دی.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې ما او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د ملګرو پاړه د خبرونو په دې لړۍ کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د نوموړي خدای خدمتگار عبدالملک فدا د ژوند او مبارزې پاړه اورو. خدای خدمتگار عبدالملک فدا په کال 1899 کې د چرسدې د پلانګو په یاسین خیلو کې زیږیدلی و. رسمی زده کړې نوې کړې، خو کله چې د باچا خان د تحریک ملګری شو نو پښتو ژبه لیکل او لوستل زده کړل، د قامی ستونزو نه ځان خبر کړ او د تحریک د ملګرو سره د ناستې پاستې نه دا شعور ترلاسه کړ چې خپل قلم د خپل قام د بیدارۍ لپاره په کار راولي. د عبدالملک فدا د ژوند د وړومبو ورځو شپو پاړه لیکوال او څېړنکار آزاد شنغرې وایي.
شاعر عبدالملک فدا د شنغر په لوی کلی پلان یا سیندو کې په کال 1899 کې زیږیدلی و. دې قومي شاعر چې د پښتون قام کوم قلمي او عملی خدمت کړي تاریخ به هیڅ چره هیر نه کړي. عبد الله اکبر خان اکبر صاحب لیکي په خدای خدمتګاری کې د شاملېدو نه مخکې به د کپړو د ټوکي د تار غزلې ګرځوله خوش آواز او خوش مزاج شاعر.
عبد الملک فدا د خدای خدمتگار د هغه روخان فکرانو نه و چې د خپل شعر په زور پښتانه د خپل حقونو نه خبرول او په قامي مبارزه کې د هغوی لارښودنه کوله. د پښتنو په ټولنه او د هغوی په قامي مبارزه د عبد الملک فدا د اغیز پاړه لیکوال او شاعر لایق زاده لایق صدا سوای
د سیرنګینا د خلاصون د پاړه د باچا خان سره د خلکو ملګرتیا نه وکړي د شاعرانو د لیکوال ملګرتیا نه وکړي او د عبد الملک فدا بابا غوندې خلکو سره ملګرتیا نه وکړي د شاد محمد میږي غوندې خلکو سره ملګرتیا نه وکړي نو دغه تحریک کامیابی دی نه شو ځکه چې په نړیواله سطح باندې موږ وګورو نو چې کله تحریکونه راغلي دي د هغې شاته د دغه خلکو یا د دغه قام یا د دغه ولس د قلب خاوندان د فکر خاوندان چې دي هغې خپله برخه لرلې ده. خو یو فرق دا دی چې په دغه وخت کې چې کوم خلک وو هغوی د دغه تاریخ سره ډېر زیات کمی چې دو لکه دوی د دغه تاریخ سره خپل د زړهوینې دغه تاریخ ته ورکولې. نن چې مونږ په کوم ځای باندې ولاړو یا زمونږ کومه خبره منلې کېږي یا مونږ په دې پاکستان کې ژوند کوو او په دې کې مونږ خپل له خبره کولای شو نو دې شاته د ډېرو خلکو یو تحریک دی یو کوشش دی او دغه د پښتنو چې کوم حق ته هغې په خلکو باندې ومنلی دی چې او دا قوم چې د خپل وجود لري.
عبدالملک فدا سوسو زلا د فرنګي حکومت لخوا په بند محکوم شوی او سزاګان ورته ورکړل شوی وي او لکه د خدای خدمتگار تحریک د نور مشرانو په شان کور تاله شوی وو. آزاد شنغری زیاتوی د جیل تور تمبو هم د هغه خپل قامی مرام پاتې نک او د ژوند تر اخیری شیبو د عدم تشدد د فلسفه وفادار پاتې شو. نو موړی وای
فضل رحیم ساقی صاحب لیکي چې د لکوانی نه د شعر ملکا ورسره ملګری شوی وو وړاندې به غزلې چاربیتې جوړولې او اجرتې به د رباب او منګي سره ویلې. خو چې کله تحریک شروع شو نو هغه ځای قومي نظمونه ونیولو او داسې به ډېرې کمې جلسې شوې وي چې عبدالملک فدا صاحب په کې نظم نه وي ویلې. نو ساقي صاحب وړاندې لیکي چې عبدالملک استاد راسره په کال په 1922 کې په هریپور جیل کې مرګری وو. هلته به نظمونه جوړول او خان محمد به ویل د یو نظم سر کې وی چې نن په قفس کې د توتیانو شر شور وینما نن په قفس کې د توتیانو شر شور وینما خو عجیبه ده چې وتل ته نه پیغور وینما. نو تاسو که په دې شعر باندې سوچ وکړئ او یقیني خبره ده په معافی یا په ضمانت وتل به دومره سپک کار ګڼلی شو چې د باچا خان یو ملګري په 37 کې ضمانت وکړو او د عثمان زود په چې کله خپل کلي ته عثمان زود راغی نو د وړو لویو پیغورونو دومره تنګ چې خپل ځان یې په چریدا ټوپک وویستو او آن چې په هغه وخت باندې چې دی نو په حق رسېد.
باچا خان د عبدالملک فدا سره ډېره مینه لرله او چې چرته به هم د تحریک کومه لویه جرګه یا جلسه کېدله نو فدا صاحب به ورسره ملګری وو. د هغه شاعري د خدای خدمتگار تحریک یو منظوم تاریخ دی چې پکې د هغه وخت مهم واقعات او د حکومت لخوا په ولس د شوی ظلم او ستم قصې خوندې کړې دي. لیکوال لایق زده لایق دغه وخت د یوې واقعې ذکر کوي.
عبدالملک فدا صاحب چې هغه سره د باچا خان دومره زیاته مینه وه چې ویلې شي چې یو جلسه کې دونکي وا پای کې باچا خان میلمو او بیا دغه تقریر چې هغه سره دور شه دو بده کوم څه وي چې یو شاعر شه دی هغه د جلسې په شکل باندې روان دی تاسو لږ انتظار وکړئ نو باچا خان ټول خلکو ته چې تاسو په خپل خپل ځای باندې کښېنئ عموم به دغه شاعر اورو الله به بیا خپل لاسوره کوو. نو چې کله فدا بابا راورسېدو او خپل دغه تاریخي نظم وي د بابړې د شهیدانو هغه چې مرګې مراز برځمه هغه نظم د هغه جلسې نه جاب سنو کو تا هغه نظم کې کوم بندونه یو بند د خپل مینوالو سره شریکم په آخرت چې خدای قاضی شي په شفاعت رسول راضی شي وار د شهید او د غادي شي زه به غلبې سینه د خدای په مخ اقدمه مرګیا مراز برځمه سر په تلی کې په الله دربار ته وړم مرګي مر آزاد درځمه او کفن په سر د آزادۍ میدان ته ځمه مرګي مر آزاد درځمه باچا خان بیا دا بابا دزان دلکڑے ہوئے
څړنکار آزاد شنغری وای د فدا صاحب انداز ډیر ولسیونو نیغ په نیغه د خلکو زړونو ته کوزیده. هغه یو بې یر شاعر او کچره په خپل ملګرو کې به هم څه کمزوري ولیده نو خپل आवाज به اوچتاو. لیکوال مفلس دورانی په خپل یو مقاله کې لیکي چې کله د ډاکټر خان صاحب په مشرۍ په صوبه کې د خدای خدمتګار حکومت وو نو فدا صاحب په خپل حکومت هم تنقیدونه کول. هغه د ولس شاعر او د ولس لپاره आवाज اوچتول د هغه کارو چې ډیر په اخلاص او ایمانداری سر تر سوالیو د آزاد شنغرینا د فدا عبدالمالک سو شیرون اورو.
د فدا صاحب د فکر ابلاغ ډیر قوی دی. فدا صاحب وای چې څنګهنګیالیا وخت نن راغ بیا دوبار د آزادې تړلې جنگ راغ بیا یو خواته د توپونو جهازونو تیاری را د سپینو تورو بریخ او د گیسونو بمباری را بل لور ته خالی لاس او په اخلاص رب ته زاری را نو وسلې مفلسی او بے وسی هم ناداری را مظلوم مقابله تا د نهنګ راغ بیا دوبار د آزادې تړلې جنگ راغ بیا پیرنګي سختی ما نه مرسته د پیرنګ مکوا ما سره جنگ مکوا رک بشو دواړه ته زما روري پیرنګي د پاره ننګ مکوا ما سره جنگ مکوا رک بشو دواړه بغیر نه آزاد سي وطن د پښتون مسکن د پښتون پکل ایشیا کی پروت بے سا پسر تاج دا عزت از مکی دا جنت جہان کلستا سی پتا نو مجبور دی طول جہان کو پا پختونا دا پختونا گلشن دا پختونا دا 15 دسمبر نور لسوا یو دیرشم پیاد کی فدا سے پخپل یو دیر مشہور نظم کی دا سوائی دا حغر وزوا چیزا منگ دا سبر جنگو دا حغر وزوا چیزا منگ دا سبر جنگو وطن پا وینو رنگو دا لحس دا غدارو جوړ کړي لوټ په پښتنو باندې پیرنګو وطن په وینو رنگو دلاسه د غدارو اول یې ګیر په خر افغان کو بال بچي ګټ په هي سوران کو جوړ یې په کور ورته تالان کو لوټیرو یو له نیس کورسه او په پالنګو وطن په وینو رنگو دلاسه د غدارو چار صدا کې واه میلادا د غدارانو په سلا دا او سر پروشو کربلا دا زده خپل قام سره په مرد شالي کوما مرگیا مرا ز درزما د خوان دو غیک کی ماشومان پر سر نیولی و قران اواز داو په میدان بخری افغان تا غتم په خپل امرما مرگیا مرا ز درزما.
عبدالملک فدا دا وصیت پری خو چې کله مړ شي نو باید باچا خان قبر تخته کی. کله چې هغه د کال 1955 د اپریل د میاشتې په 28 نیټه د دنیا نسترګې پټې کړې نو باچا خان د تحریک د زرګونو پلویانو سره د هغه په جنازه کې شرکت وکړ او د هغه د وصیت احترام وکړ. د کال 1948 د اگست د میاشتې په 12 نیټه چې کله د خدای خدمتګارو په زرګونو غړي په بابړه چرسده کې د خپل حقونو د دفاع لپاره راټول شوي او د یو پرامن لاریون تابعای کړي و د هغه و حکومت ور باندې ډزې وکړې او د خزو او ماشومانو په ګډون شپک سو کسان تری وجل. د دغه قتل عام پاړه عبدالمالک فدا یو نظم لیکلو چې د هغه ورځې د وحشت او د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې د ملګرو د قربانو ذکر پکې کړی دی. نوموړي سندرغاړي سردار علي ټکر دغه نظم د سازونو سره ویلې دی. تاسو دا نظم واوري او مال اجازه راکې د خدای پامان.
سر پتل کے دا اللہ دربار لزمان مر گیا مرا صدر زمان مر گیا مرا صدر زمان مر کی مرا زدر زمان کفن
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.